د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ پښتو دوهمه مخصوصه خبرونه اورئ. د خبرونې په پیل کې د مهمو خبرونو غټی کی. نن د جمعې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان په باب نړیوال کانفرنس پای ته ورسېده. د سومالیا په پایتخت مقدیشو کې د موټر بم درې مرګانۍ چاودنې شوې دي، او د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پاریس کې د لومړي نړیوال جنگ د سلمې کلیزې په د جشن په مراسمو کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلی دی.
د امریکا غږ آشنا درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. په روانې خبرونه کې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په مسکو کې د افغانستان په هکله د سولې یو ورځنی کانفرنس پای ته ورسید.
مهمترین پیام شورای صلح افغانستان در جنب پیام هایی که ما ارائه کردیم در جنب مذاکرات بین الافغانی تدویر کنیم.
د لوګر د خروار په ولسوالۍ کې خلک شکایت کوي چې حکومت ورته پام نه دی کړی.
هر ولایت ته د افغانستان کار شوی د خپلن خروار ولسوالۍ ته کار د شوی چې د ماری په برخه کې د روغتیا په برخه کې وي.
د دې راپورونو ترڅنګ د مسکو د غونډې په حق له مرکې حملرو خاول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د سید سلیمان شاه ناوري.
السلام علیکم. نن د جمعې په ورځ د لړم پاتلسم په مسکو کې د افغانستان په باب نړیوال کانفرنس پای ته ورسېده. دا کانفرنس چې د روسیې په قربتوب جوړ شو، د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالبانو په ګډون د دولسو هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه، او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف په وینا پرانیستل شو. لاروف په خپله وینا کې وویل چې د مسکو فارمټ په نامه د دې غونډې هدف دا دی چې د غونډې ګډ برخوال په ګډه سره د بین الافغاني ډیالوګ یا تفاهم او د نړیوالو په مرسته په افغانستان کې د پخلاینې لپاره لارې چارې ولټوي. د مسکو په کانفرنس کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال حاجي دین محمد په مشرۍ یو څلور کسیز پلاوی تللی و، او طالبانو دغه کانفرنس ته په قطر کې د خپل سیاسي دفتر نه یو پنځه کسیز پلاوی لیږلی و چې مشري شیر محمد عباس تانکزي کوله. که څه هم چې د افغانستان د حکومت استازو هیله څرګنده کړې وه چې له طالبانو سره به مخامخ خبرې وکړي، خو طالبانو د پنجشنبې په ورځ په بیان کې ویلي چې دا کانفرنس د سولې د مذاکراتو په خاطر نه دی رابلل شوی، او یوازې د یو سیاسي حل د موندلو لپاره یو کوشش دی چې د روسیې په ابتکار پیل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې چې نن د جمعې په ورځ خپره کړې ویلي دي چې افغانستان د ټولو هغو کوششونو او هلو ځلو ستاینه او قدردانۍ کوي چې د افغانستان د حکومت په مشرۍ په هیواد کې د یوې دوامدارې سولې لپاره لاره خلاصوي. له بلې خوا په کابل کې د روسیې د سفارت په یو بیان کې چې د پنجشنبې په ورځ د مسکو د کانفرنس په ارتباط خپور کړی و، راغلي و چې افغانستان، پاکستان، چین، هند، ایران، قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او متحده ایالاتو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان او د سیمې د څو هیوادونو په سفر وتلی دی. خلیلزاد چې د پنجشنبې په ورځ په خپل دویم سفر روان شو، د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان په استناد د دولسو ورځني سفر هدف یې دا دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه ګړندۍ شي. خلیلزاد به د افغانستان نه علاوه پاکستان، متحده عربي اماراتو او قطر ته سفر وکړي. هغه تیره میاشت هم افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته سفرونه کړي، او په دوحه کې د طالبانو د استازو سره سلا مشورې کړې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیانیه کې په دې ټینګار شوی چې واشنگتن داسې یو سیاسي حل غواړي چې په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسېدو او د متحده ایالاتو او نورې نړۍ په خلاف د افغانستان د خاورې نه د حملو او ګواښونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون نن اعلان وکړ چې د شنبه په ورځ به د 1398 لمریز کال د جمهوري اسد انتخاباتو مهالویش یا تقسیم اوقات اعلان کړي. تر اوسه پورې جمهور رئیس اشرف غنی او په نوی ډیلی کې د افغانستان پخوانی سفیر شهیدا محمد ابدالي خپل ځانونه کاندید کړي دي او د مخالف ستر ملي ائتلاف یو مشر احمد ضیا مسعود هم ویلي دي چې دوی به هم خپل کاندید اعلان کړي. ضیا مسعود د پنجشنبه په ورځ د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې غوښتنه وکړه چې په هغو ولایتونو کې له ده سره رای وشمیرل شي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په وخت کې د بایومیټریکي سیستم نه کار نه واخیستل شوی. هغه ژمنه وکړه که دغه ائتلاف انتخابات وګټي نو په موجوده اساسي قانون کې به بدلون راولي او اصلاح به کړي. د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې نن د جمعې په ورځ د یو هوټل مخې ته د موټر بم درې چاودنې وشوې. د الشباب اسلام پال ډلې دغه چاودنې ذمواري قبوله کړې ده. د ای پی خبري اژانس د سومالیا د امنیتي چارواکو له قوله رپورټ ورکړی ده چې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي او 15 کسان زخمیان دي. زیاتره کسان دومره زیات سوځېدلي وو چې د پیژندلو نه وو. فکر کېږي چې د موټر بمونو د چاودنو اصلي هدف د سومالیا د جنایي استخباراتو امنیت وو چې د هوټل مخامخ کوڅه کې واقع دی او د الشباب جنګیالي پکې شکنجه شوي وو. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د لومړي نړیوال جنگ د پای ته رسیدو د متحدینو په خلاف او د متحدینو د بری د سلکلن جشن د لمانځلو په مراسمو کې د ګډون په خاطر پاریس ته رسیدلی دی. هغه فرانسې ته دا سفر به داسې حال کې کړی چې د فرانسې جمهور رئیس میکرون امانیول 13 ورځ خبرداری ورکړ چې د اروپا امنیت اوس بیا د یو بل غټ جنگ له خطر سره مخامخ شوی او باید اروپایان داسې وا قوه ولري چې هم د روسانو او هم د امریکایانو په مقابل کې مقابله وکړي. په د لومړي نړیوال جنگ په پیل کې 1300 امریکایان ووژل شو خو د جنگ تر پای پورې ټول ټال 1,14,000 امریکایي عسکر د اروپا په جنگي محاذونو کې ووژل شي. دا واشنگټن دی، تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د استرالیا د پوځ یو ډګروال د روسانو لپاره د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. دواړو هیوادونو د دغه پیښې په تعقیب یو د بل هیواد نه خپل ډیپلوماتان خپلو هیوادونو ته ور وغوښتل. په عین وخت کې په استرالیا کې نن یو سړی د چاقو په حمله کې یو سړی وژلی او درې کسان یې زخمیان کړي دي. پولیسو ویلي دي چې د استرالیا د میلبورن په ښار کې نننۍ حمله یوه ټیرریستي پیښه وه. چین ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په وخت د پاکستان په دولتي تلویزیون د بیجنګ په ځای د بیګینګ یا چړ د لفظ د لښکره کېدو په تعقیب د دولتي تلویزیون رئیس له خپلې وظیفې نه برطرفه شوی دی. نور تفصیل له شقل رحیم زوی نه واورئ.
د پاکستان د دولتي تلویزیون پر مخ چین ته د صدر اعظم عمران خان د رسمي سفر په وخت کله چې عمران خان په بیجنګ کې وینا کوله او خبرې په ژوندۍ بڼه خپرېدلې، د چین د پایتخت بیجنګ پر ځای په صحوه د بیګینګ یا گدایي کلمات راښکاره شول. که څه هم چې دا یوه ټایپي او املایي غلطي وه خو دا مسله ځکه ډېره حساسه ده چې بیجنګ ته د عمران خان د تګ اصلي مقصد هم د پیسو او پورونو راجلبول ول. د پاکستان ملي تلویزیون رسمن بخنه وغوښتله خو د رویټرز خبري ایجنس وایي چې د پاکستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر د ملي تلویزیون د رئیس حسن عباد محمدی د لری کولو امر وکړ. اشرف الله رحیمزوی، امریکا غږ واشنگتن.
دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوونکو، په واشنگتن کې د سهار 11 بجې او 9 دیرش دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته مخامنه خبری خبرونه اوري. دا هم د روانه خبرونه لمړی مطلب. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، په روسیې کې د افغانستان د سولې په حق لا یو ورځنۍ غونډه پای ته ورسیدله. د سولې عالی شورا وایي د دغه شورا هیئت په غونډه کې زر تر زره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخه په خبرو په ترسره کولو ټینګار وکړ. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال اکرام شینواری په راپور کې اوري.
نن د جمعې په ورځ د روسیې په پایتخت مسکو کې د دغه هیواد په قربتوب د افغانستان د سولې په تړاو د اوږد انتظار وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا او وسلوالو طالبانو په ګډون د 12 هیوادونو د استازو غونډه د کابل پر وخت شاوخوا 12 بجې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سیرګی لاروف په وینا پیل شو. ښاغلی لاروف په خپله وینا کې ویل چې د مسکو پرمټ هدف دا دی چې د غونډې ګډونوال په ګډه د بین الافغاني ډیالوګ او د نړیوالې پخلاینې لپاره لارې چارې ولټوي. سیرګی لاروف ویل چې د افغانستان لانجه یوازې په سیاسي لارو چې د دغه هوا ټول خلک پکې شامل وي حل کیدی شي. د روسي د بهرنی چارو وزیر په دې غونډه کې د سولې علي شورا او د وسلواله طالبانو د اساسو د ګډون لامل مننه وکړه.
په نننۍ غونډه کې د دوی ګډون به د یو داسې چاپیریال د رامنځته کېدو په برخه کې مرسته وکړي چې د افغان حکومت، طالبانو او د افغانستان د سیاسي او ټولنیزو ډلو د استادو ترمنځ د مخامخ تماسونو لپاره زمینه چمتو کړي.
په دې غونډه کې د افغانستان د سولې علي شورا د مرسیل حجی الدین محمد په مشرۍ یو څلور کسیز پلاوی برخه لرله. طالبانو هم د خپل قطر د سیاسي دفتر څخه یو 15 کسیز پلاوی چې شیرمحمد عباس سانکزی، مولوی عبدالسلام حنفي، مولوی شابودین دلاور، مولوی زیار رحمان مدني او محمد سهیل شاهین پکې شامل وو، دې غونډې ته استولي وو. د دې غونډې په پای کې د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری امریکا غږ آشنا رادیو سره له مسکو څخه په یو ټلیفوني اړیکه کې هیله وښوده چې دا غونډه به د دغې شورا او وسلوالو طالبانو د اساسو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل ته لاره پرانیزي.
مهمترین پیام شورای صلح افغانستان در جنب پیام هایی که ما ارائه کردیم،
تر ټولو مهم پیغام چې د سولې عالی شورا په خپلو پیغامونو کې وړاندې کړ دا و چې هر ګام چې د افغانستان د سولې د بهیر په ملاتړ پورته کیږي باید د افغانستان د خلکو آواز درناوی وشي، د دې لپاره چې د خلکو غږ یو دی او د افغانستان خلک د سولې د بهیر مالکیت او مشري په غاړه لري او د سولې د بهیر چټکتیا او د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د ژر خبرو پیل لپاره موږ سره مرسته وکړي تر څو په ګډه د بین الافغانی خبرو غونډه جوړه کړو
در جنب مذاکرات بین الافغانی تدویر کنیم.
په ټولنیزو رسنیو کې چې د مسکو د غونډې کوم عکسونه خپاره شوي پکې په روسیې کې د افغانستان د پخواني سفیر عبدالقیم کوچي عکس هم د افغان پلاوي تر څنګ لیدل کیږي. ښاغلی کوچي څو میاشتې وړاندې د بهرنۍ چارو وزارت لخوا تقاعد ته سوق شو او پر ځای یې عبدالطیب بهان په مسکو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی. تر اوسه په دې غونډه کې د ښاغلي کوچي د ګډون په اړه افغان حکومت څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د مسکو د جمعې د ورځې غونډه د مسکو پر مټ په نوم د تېرې غونډې پر دوام غونډه نه ده بلل. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویلي چې د مسکو پر مټ په لومړۍ غونډه کې د افغانستان په ګډون د مستقلو هیوادو اساسو ګډون کړی او په نننۍ غونډه کې طالبانو اساسو هم برخه لرله. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی باید طالبان افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. دا وزارت وی د مسکو په غونډه کې د سولې علي شورا د اساسو ګډون د یوې خپلواکې ادارې د اساسو په توګه دی. طالبانو تر اوسه دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دغې غونډې د یو ګډونوال پر وینا طالبانو لویه غوښتنه یو ځل بیا د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهال ویش اعلان. په ټولنیزو رسنیو کې د غونډې په پای کې د طالبانو استازو په څرګندونو کې هم همدې مسلې ته اشاره شوې ده. په مسکو کې دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د پنجشنبې په ورځ افغانستان او سیمې هیوادو ته خپل دوهم سفر پیل کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ترندونکو لکه څنګه چې تاسو په مخکنی راپور کې هم واوریدل، د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د مسکو د نن ورځې په غونډه کې چې د سیمې د هیوادونو د استازو او د قطر د دفتر څخه د طالبانو د استازو ترمنځ وشوله د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د سیمې د هیوادونو د همکارۍ او همغږۍ د زیاتېدو لپاره وه. د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان احسان الله طاهری امریکا غږ سره په مرکې کې وویل چې په دې غونډه کې یوازې د خبرو اترو د پیل لپاره بحث وشو. زمنګ همکار سمی الله جلالزی د خاغلی د سولې دالی شورا د ویان خاغلی احسان الله طاهری سره مرکه کړې ده چې په ګډه ورو
امروز نشسته کې در مسکو په حضور
کومه غونډه چې نن په مسکو کې د سیمې د هیوادونو د استازو د قطر له دفتر څخه د طالبانو د تحریک د نمائندګانو ترمنځ جوړ شوې و ډیره ښه غونډه وه. د غونډې هدف دا و د سیمې کومو هیوادونو چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره همکاري وکړي او خپلې ژمنې ګړندۍ او کوم ژمنې چې کړې وي عملي ګامونه پورته کړي. همدارنګه د سولې د پروسې څخه د ملاتړ په برخه کې دي د همغږۍ او انسجام کارونه د افغان حکومت سره په همغږۍ پر مخ بوزي. چیزایی
که بحث شد در اونجا یکیش بحث
هغه څه چې پرې بحث وشو یو یې د امریکایي ځواکونو په ګډون د بهرنۍ ځواکونو وتل و، اما موږ تر دې مخکې له قید او شرط پرته وسلوالو طالبانو ته یوه بسته وړاندې کړې چې اوس هم د تطبیق وړ ده او پکې ویل شوي چې د هر مورد په اړه چې بحث وړي د خبرو میز ته دی راشي او له افغان حکومت سره دی په بین الافغاني مذاکراتو کې پرې بحث وکړي. د تیرو تجربو له مخې بین الافغاني تفاهم د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر ګټور دی.
خب این نشست که رب میگیره با میزبان و کشورهای منطقه
دا غونډه په کوربه او د سیمې د هیوادونو پورې اړه لري. دې غونډې د مسکو د فارمت له غونډې توپیر درلود. دا غونډه ټاکل شوې وه چې د مسکو فارمت غونډه وای، خو د مسکو غونډه شوه ځکه اجنډا پر یوې موضوع وه او کوم بحث چې کېږي په دې اړه نه دی چې دا غونډه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو مدیریت کوي. نن مذاکرات ونه شول او یوازې د خبرو د پیل لپاره یو بحث وشو. هیله من یو دا بحثونه د سیمې او نړۍ په کچه وشي تر څو هغه څه چې افغانانو له نړۍ او سیمې او ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي له موږ سره همکاري وکړي، او که د افغانستان مشکلات هوار شي نو د سیمې د مشکلاتو د هوارېدو لامل کېږي، او که تشویش وي نو په سیمه کې به تشویش هم موجود وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
رندونکو د امریکا د متحده ایالاتو د ملکی مامورانو په څیر پاوس د پاوس جوړپوړي قمندانان هم په دې نظر دي چې د افغانستان ولس کلن جنگ نظامی حل نه لري او باید د افغانانو تر مشرۍ لاندې د حل لار ولټول شي. خو د افغانستان په حکومتي ادارو کې فساد د حکومتي چارواکو خودغرضي د دې سبب کېږي چې د سولې حل ځلې تر اوسه کومې نتیجې ته ونه رسیږي. د خبره په افغانستان کې د امریکا د پاوس پخوانی مشاور او د افغانستان د چارو څېړونکي قمر الدین جبارخیل زمنګ د همکار سید سلیمان شاه سره په یوې تلیفوني مرکه کې کړی دا چې په ګډه ورو
جبارخیل صاحب لکه چې تاسو ته معلومه ده نن د جمعې په ورځ په مسکو کې د افغانستان په اړه یو غونډه وشوه. طالبانو په بیان کې ویلي چې دا د سولې غونډه نه و بلکې د سیاسي حل د لول لپاره یو کوشش و. خو د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا حیات دا هیله لرله چې طالبان سره د سولې خبرې وکړي. د دې ضد و نقیض دریځونو اصل وجه څه ده؟
اوله موضوع خو دا ده چې دوی دواړو اړخونو ترمنځ همغږي نشته ده.
بله،
دوی یو د بل د اجنډا نه خبر نه دي، ځکه یو په بل باندې اعتماد نه لري. نو دوی په یو فکر باندې ځي، هغوی په بل فکر باندې ځي. طالبان مجبور او مکلف دي چې د خپلو تمویل کوونکو منابعو لکه پاکستان د هغوی هغه ستراتیژیک اهداف هم په خپل برنامه کې مطرح کړي.
بله،
د دې خوا طرف نه د سولې د عالي شورا نمایندګان چې لاړ دي دا پخواني مجاهدین دي. په حقیقت کې دغه جګړه دغه مشکل خو ټول دغه پخواني مجاهدینو او د طالبان ترمنځ را پیدا شوې ده.
بله،
دلته اوس په جګړه کې دوه دخیله جناوې ناست دي، یو بل سره خبره کوي، سوله کوي. حال دا ده چې دا د دریمګړی کار ده چې هغه قومي مشران هغه د افغانستان منور او با عزت اشخاص وسیږي چې هغه به طرفه جانب ولري، کوئی طرف ته ارتباط نه لري. دا هغوی کار ده.
کومنګ نړیوال اړخ ته وګورو، متحده ایالاتو حکومت دا خبره بار بار کړې ده، متحده ایالات په افغانستان کې د یو داسې سیاسي حل چې د افغانانو په مشرف ده او د افغانستان جنگ د پای ته رسیدو سبب شي او په آینده کې پر امریکا او د امریکا پانډیوالانو باندې د حملو د مخنیوي تضمین پکې وشي. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف هم دا خبره کړې چې داسې یو سیاسي حل په افغانستان کې غواړي چې ټول ولس پکې شاملې دواړه د سولې او روغ جوړې خبرې کوي. د دیو ترمنځ کوم هماهنګي نشته، پخوانی رقابت او سیالي په خپل حال ده.
دا خو واضح خبره ده، واضح خبره ده. هر یو غواړي چې په منطقه کې خپل ستراتیژیکي ګټې ولټي. دا یوازې د افغانستان موضوع نه ده، بلکې د ټولې منطقې موضوع خبره ده.
بله،
بل خبره دا ده چې دوی دواړه خبره کوي د افغانستان دولس، ولې دواړه دولس سره ولاړ نه دي. یو طرف نه هغه زاړه پخوانی مجاهدین او کمونستان دي، هغه مخکې کیږي د کابل د حکومت له خوانه. بل طرف نه روسیې طالبان را مخکې کړی دي. استاد ماته دا وایي چې آیا طالب د افغانستان د ولس نماینده ده او کدا پخوانی جنگي ډلې چې په پاکستان کې جوړې شوې دي یا کمونستان؟ دوی د افغانستان د خلکو نمائندگان دي. په حقیقت کې دا یو هم د افغانستان د خلکو نمائنده ده. که دوی واقعا غواړي چې دا موضوع حل کړي، د افغانستان د خلکو اصلي نمائندگان قومي مشران لکه مخکې مې درته ویلي، با عزت خلک، با رسوخ خلک چې هغه واقعا د خپل وطن سره، د هیواد سره مینه لري او هغوی ته بین ملي روابط هم د امریکا سره هم د روس سره قدر لري، داسې یو قشر، داسې یو طبقه به رامنځته شي.
تاسو خو د امریکا د لوړ پوړو جنرالانو سره چې په افغانستان کې کار کړی دی بار بار کتلی دی، دوی څه وایي چې په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره څه پلان لري؟
تر کومه پاده پوری چې معلومات درم از د خلکو سره ارتباط درم دوی ټول په افغانستان کې د سولې دراوستو لپاره خوشبینه دي ځکه چې نظامیان هغه وخت د جنگ څخه بیکاره کیږي چې په یوزای کې سولې راشي صحیح ده چې جنگ د دوی وظیفه ده اما جنگ خوښیږي نه جنگ خو د مجبوریت نه نظامی توپک اخلي او د جنگ میدان ته ځان اچي نظامیانو په افغانستان کې ډیر کار کړی ده د افغانستان د اردو جوړول بیرته د افغانستان د پولیسو جوړول د امنیتي ځواکونو جوړول اما دلته مسأله د ملکی ادارو څخه خرابه ده ملکی ادارې کې خارجي ملکی ادارې دي که د افغانستان خپل دولتي ملکی ادارې دي دوی همیشه د افغانستان د نظامیانو یا د امریکایي یا د ائتلاف د ځواکونو د نظامیانو هغه لاسته راوړنې چې دوی راوړې وې هغه یې ونه شوای کولای چې حفظ کړي زه به داسې درته وایم چې دوی په اعظمي شکل سره کوشش کړی چې د افغانستان د کلتور او د افغانستان د امنیتو نظام خبر منظمې کلتوري زده کړې کوي د ژبې په ارتباط باندې د کلتور په ارتباط باندې د مذهبي ارزښتونو په ارتباط باندې
دا قمر الدین جبارخیل د افغانستان د چارو سیاسي مبصر او په افغانستان کې د امریکا د پاوس په خانه مشاور ډیره مننه تاسو نه ستاسو د نظریاتو نه
تشکر
د امریکا غ آشنا رادیو منځنی صفه 1269 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
د لوګر پولت کې البته د لوګر د خروار پولیس والی کې وسیدونکو شکایت کوي چې حکومت لپاره مغرزولې دي دوی په حکومت انتقاد کوي چې په دې پولیس والی کې یې پرمختیایي پروژې نه دي تر سره کړي نور تفصیل د امریکا غا غشنا رادیو د خبريال ابراهيم رحيمي پر راپور کې اوري
جميل اميني د لوګر د خروار پولیس والی وسیدونکو دی هغه وایي چې په تیر اول لس کلونو کې په دغه پولیس والی کې پرمختیایي پروژې نه دي تر سره شوي او که یو شمیر شوی هم دی بیرتلو منځت للی دی د جمیل امینی په وینا په خروار ولسوالۍ کې د پرمختیایي پروژو د نه ترسره کېده ښکاره غټ لامل دا دی چې د غلطه د وسلوالو طالبانو حضور ډیر دی او دولت نشي کولای پرمختیایي پروژې تطبیق کړي
هر ولایت ته د افغانستان کار شوی د خپلن خروار ولسوالۍ ته کار د چوي هغه کې د ماری په برخه کې د روغتیا په برخه کې وي خپل خروار خلک لزیات ستون سره مخ دي هلته شبکه نسته سرک نسته ولسوالۍ په یو داسې محیط کې پرته ده چې خروار ټول ځینې خلاص دی د کوټې په یو سر کې پرته ی ولسوالۍ او کته خلاص ده
لوګر ولایت شپږ ولسوالۍ لري خروار څرخ او برکې برک د لوګر هغه ولسوالۍ دي چې وسلوال طالبان پکې زیات فعال دي له همدې کبله د دغو ولسوالیو پر زیاته خاوره حکومت تسلط نه لري روغتیا کرهنه مالداري معارف سړکونه او ځینې نور هغه سکتورونه بلل کیږي چې په یادو شویو ولسوالیو کې ورته ډیره کمه او یا هیڅ توجه نه ده شوې خلک وایي چې له همدې کبله ډیرې ستونزې ګالي
وختنه مل دولت دا د چالت باید د سروي وکي التایتان ولېږي چې دا سروي کې شالته وضعیت څنګه ده لیسو کې خلک څنګه دي درس وایي هلته کله استادان بېخي راځین په استادانو باندې هلته مخالفین هغه کوي حاضري هغه اخلي د اوس خروار ته نوی مدیر ټاکل شوی حاضریان سرختو ته راوړل کیږي چې باید حاضري امضا شي
د خروار او د ځینو نورو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې خپل ستونزې ډیر ځله له حکومتي چارواکو سره شریکي کړي هم دي خو د حل لپاره یې نه په ولایتي کچه اقدام شوی او نه یې هم کابل غږ اورېدلی په ورته وخت کې د لوګر دی ولایتي شورا غړی عبدالولی وکیل د سرخ برکې برک ولسوالۍ ترڅنګ د خروار وضعیت تر هغه ډیر د اندېښنې وړ بولی کوم چې په اړه راپور نه ورکول کیږي
دا په دې معنی نه ده چې یوازې دولت ملامت ده بلکې د خروار داخلي زعما او مشران او خپل د خروار طالبان هم په دې کې ملامتي لري چې ټول افغانستان کې جګړه ده په ټول افغانستان کې مخالف او موافق سره په ټول افغانستان کې حکومت او طالب سره اما دومره بدبختي چې په خروار کې ده چې ټول خدماتونه محروم دي ټول هغه معیشتي د ژوندۍ د سہولتونو نه محروم دي
په ورته وخت کې د لوګر ولی محمد انوري ساغزي هم د خروار ولسوالۍ ستونزې د اندېښنې وړو بللې خو وی ویل چې د ستونزو د حل په خاطر د کابل د توجه راجلبولو لپاره خپل هلې ځلې ګړندۍ کړي د څېړونکو په نظر د ټولو سیمو لپاره متوازن انکشاف په پام کې نه نیول د دې لامل ګرځي چې دولتي حاکمیت کمزوری کیږي او خلک له حکومت نه فاصله نیسي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1269 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
او د همدرنونکو دروان خبرونه ورستای مطلب د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نړۍ د لسکونو نورو مشرانو سره د رواني افتې په پای کې فرانسې ته ځي چې د لومړی نړیوال جنگ دوربند د موافقې د سلمي کالیزې په منځلو کې برخه واخلي. د همدې موافقې لمخې لمړی نړیوال جنگ هم پای ته ورسید. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال هندي رجول په دې راپور کې اوري.
فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د جنگ د وخت د جنگي ډګرونو د لیدلو په ترڅ کې دغه وچته د وسنۍ مخامخ شوو غاښونو په باره کې خبرداري ورکړه او د فرانسې راډیو ته ویل اروپا باید خپل پوز ولري.
Nous nous devons nous protéger à l'égard de la Chine, de la Russie, China, même des États-Unis d'Amérique
and even the United States.
موږ ته پکار ده چې له چین، روسیې او حتی له امریکا نه خپل ځانونه وژغورو. د فرانسې چارواکو وویل د امریکا سره په روابطو به د منځنۍ دورې انتخابات تاثیر ونه کړي چې د جمهور رئیس ټرمپ جمهوري غوښتونکي ګوند د نمایندګانو په مجلس باندې کنټرول له لاسه ورکړي. د امریکا جمهور رئیس به د شنبې په ورځ د مکرون سره خبرې وکړي. دا څرګنده نه ده چې دغه اوازې به رښتیا شي. د ټرمپ او د ده د روسي انډول ولادیمیر پوتین ترمنځ غونډه وشي، ټرمپ وروسته بیلو اوټ ته ولاړ شي. دا یو له ډیرو سختو جنګونو له ډګرونو نه یو ډګر و چې د جنگ په وخت کې امریکایي عسکر پکې جنګېدلي وو. یو زرو اته سوه یولس امریکایي عسکر پکې په داسې وخت کې ووژل شلو چې په آلماني پوستو باندې حملې کولې. اکثره دغه جنگ تن په تن و. د څه باندې درو هفتو جنگ نه وروسته امریکایي عسکرو د 1918 کال د جون په شپږشتمه نیټه بلو ووډ سیمه ونیوله. فرانسوي تاریخ پوه جین میشل استیک انوای
When they were confronted, as we'll see, by intense enemy fire, instead of ducking, instead of retreating, which by the time of the war would have been
دوی د دشمن د سختو ډزو سره مخامخ شول. د پټې دوه پزه پر شاتک پزه چې د جنگ په وخت کې د عسکرو عادي رویاده او د توپخانه باړونو ته انتظار است چې دوی ته تسلی ورکړي. د جنگ په پای کې 14,000 امریکایي عسکر د اروپا په دفاع کې وژل شو. د 16 کالو نه وروسته د اوقیانوس اطلس نه په اخوا روابط ترنګل شوي دي، مګر ایتلاف دوام لري. د میوس ارګون د امریکایي پوځ د هدرې مشر بروس مالون انوای
The relations between these powers, they're not always easy, and there are reasons for that. But when you get out here, where the people in these villages
د دغه قدرتونو ترمنځ روابط همیشه د زړه پورې نه وو او د دې لپاره دلیلونه شته دی. کله چې یو څوک دلته راشي نو خلک په کلو کې د امریکا د عسکرو ډیر احترام کوي. روما ګنی ته نږدې له 1418 دوله موزیم کې د مقدمې جبهې د عسکرو د ژوند انځورونه لیدل کېږي او د جنگ له میدانونو نه په زرګونو اقلام لاسته راغلي دي او له هغو نه کار اخیستلی کېږي. د رومانګي 1418 موزیم څښتن جین پال دا ویریس انوای
What I try to show in this museum to the visitors is that if you take off these helmets, it's all the same, it's all human beings.
څه چې ما کوشش کوو په دغه موزیم کې لیدونکو ته وښیم هغه دا دی چې که تاسې دغه جنګي خولۍ ایسته کړئ دا ټول یو شی دی او دا ټول انسانان دي. له ټولو خواو نه د جنګ په وخت کې 40 میلیونه کسان وژل شوي وو. دوی به د یکشنبې په ورځ د پاریس ارک د تریوم د اوربند د موافقې د ورځې په مراسمو کې یاد شي چې د نړۍ لسګونه مشران به په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ به وروسته په امریکایي هدیره کې د هغو پوځیانو د ورځې په مراسمو کې جدا برخه واخلي چې په جنګ کې وژل.
د متحده ایالاتو جمهور ډانلډ ټرمپ په فرانسې کې د لومړي نړیوال جنگ د پای ته رسیدو او د متحدینو د برید سلمي کلیزې د جشن په مراسمو کې د لمانځلو په خاطر نن پاریس ته ورسېدو. وړمه ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د سی این این د تلویزیون د خبریال جیم اکوستا ترمنځ د لفظي شخړې وروسته د سی این این د ژورنالیستانو د مطبوعاتي کارتونو د لغوه کولو په تعقیب سپینې ماڼۍ نن خبرداری ورکړ شاید چې د نورو ژورنالیستانو مطبوعاتي کارتونه هم فسخ شي. د امریکا د کالیفورنیا د ایالت په شمال او جنوبي برخو کې تباه کوونکي ځنګلي اورونه لګېدلي دي. د اور وژنې په سلګونو افراد د هوا او د ځمکې له لارې د وژلو په خاطر ګمارل شوي دي، خو تر اوسه پورې په وژلو کې په بشپړه توګه نه دي بریالي شوي.
او درنډونکو په همدې سره د امریکا غا کښنا راډیو د مخکمنۍ خبری خپرونو مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملګري وکړه. خو د امریکا غا کښنا راډیو خبرونه لا هم دوام لري.